اوري په روانه خبرونه کې یو ځل بیا درته زه حمید مومن هرکلی وایم. په دې یو ساعت کې په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو په اړه د افغان او امریکایي چارواکو څرګندونې اورو، خو خبرونه د تل په سر په خبرونو پیلوو. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي چې په پاکستان کې به لومړی هغو خلکو ته مرسته ورکړي چې روسیو سیلابونو سخت ځپلې دي، او امریکا یو ځل بیا په ایران کې د بشر د حقوقو د فعالانو او نورو په اړه چې د دوی په وینا له حتمي اعدام سره مخامخ دي اندېښنه څرګنده کړې. د هر څه په نړیوالو خبرونو کې، خو اوس پام وکړئ کورنیو خبرونو ته چې رضوان مراد وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت ملي شورا د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د یو شمېر نورو افغانانو د نومونو د وېستلو غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې وسلوال طالبانو په افغانستان کې نورې وسلوالې ډلې باید د جنګي جرمونو لپاره تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي، او ملګري ملتونه وایي چې له پاکستان سره د مرستو لومړیتوب هغو شپږو میلیونو خلکو ته ورکوي چې وروستیو سختو سیلابونو ځپلي دي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د امنیت ملي شورا د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د یو شمېر نورو افغانانو د نومونو د وېستلو غوښتنه کړې ده. د شورا په خپل یو اعلان کې چې د سه شنبې پر خپره شوې ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د اوو څلوېښتو کسانو د نومونو لیست استولې څو له غور او څېړنې وروسته له لیست څخه وویستل شي. په اعلان کې ویل شوي چې دا لیست د بېلابېلو امنیتي ادارو له څېړنو وروسته ترتیب شوی دی. په افغانستان کې د امنیت ملي شورا دا کار په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د سولې د ملي مشورتي جرګې د پریکړو د پلی کولو په برخه کې د افغان دولت یو بل مهم ګام بللی دی. د بخښنې نړیوال سازمان بیا ویلي چې وسلوال طالبانو په افغانستان کې نورې وسلوالې ډلې باید د جنګي جرمونو لپاره تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي. د فرانسې د خبري اژانس رپورټ له مخې دغه ډلې طالبان په سیستماتیک توګه د عامو افغانانو په وژلو تورن کړي او ویلي دي چې دوی په دې کار کې ډېر بې باکه شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د غوښتنه د عامو خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د رپورټ له خپرېدو وروسته کړې ده. د دې سازمان د آسیا پیسیفیک د څانګې مسؤل سیم ظریفي وویل چې د افغانستان خلک د عدالت لپاره فریاد کوي او د ځواب ورکولو او جبران حق لري. په عین حال کې دې ډلې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د عامو خلکو په مرګ ژوبله هم د 1.5% په کمښت خوښي څرګنده کړې، خو په دې برخه کې د زیاتو هڅو غوښتنه کړې ده. د بشر د حقوقو نړیوالو ادارو له ویکیلیکس ویبپاڼې څخه غوښتي چې د هغو ملکي افغانانو د خوندیتوب لپاره چې له بهرنیو ځواکونو سره کار کوو د افغانستان د جنگ په اړه پټ اسناد سنسور کړي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د بهرن نړیوال سازمان د بهرن نړیوال ادارې د ازادۍ ټولنې انسټیټیوټ او په جنگ کې د مظلومو قربانیانو د کمپاین ادارو د ویکیلیکس مؤسس ته یو لړ برېښنالیکونه استولې دي. دغو ادارو له جورن اسنجي نه غوښتي چې له دغو اسنادو چې شمېرې اویا زرو ته رسیږي او تېره میاشت په دې ویبپاڼه کې پورته شوي د ملکي افغانانو نومونه لرې کړي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون غړي نادر نادری ویل چې د هغو افغانانو په تورور کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې له افغان دولت سره همکاري کوي. او د نورستان په لری پرتو سیمو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته سخت ځاني او مالي تاوانونه اړولي، خو د دې ولایت مقامات وایي تر اوسه له سیلاب ځپلو سره مرسته نه ده شوې. د نورستان والي جمال الدین بدر له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې نورګرام ولسوالۍ او په ځینو نور سیمو کې مرګ ژوبله زیاته ده او خلک له راز راستونزو سره مخامخ دي. دا هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. ملګری ملتونه وایي چې له پاکستان سره د مرستو لومړیتوب هغو شپږو میلیونو خلکو ته ورکوي چې وروستیو سختو سیلابونو ځپلې دي. د دغه سازمان یوې ویاندې میرمن الیزابت بایرو ویل د مرستو تمرکز هغو خلکو ته دی چې د خپلې بقا لپاره مستقیم بشري مرستو ته اړتیا لري. د بشري چارو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال جان هولمز به نن په نیویارک د نړیوالو مرستو لپاره غږ وکړي. چارواکي وایي چې په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو زیانونه په 2004 کال کې، د هند په سمندر کې د سونامي په 2005 کې، په پاکستان کې له شوې او دروان 2010 کال په جنوري کې د هایټي د زلزلې له مجموعي زیانونو څخه زیات دي. بلور ته د امریکا متحده ایالاتو په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره نوې مرسته اعلان کړې ده. د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې سرپرست مارک وارد د دې مرستې د اعلانولو پر مهال ویل
Today we're announcing an additional $20 million in humanitarian assistance.
دی وایي نن موږ د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د پاکستان سیلاب ځپلو خلکو ته د بشري مرستو په توګه 40 میلیونه ډالر اضافي مرسته اعلانو. له دې سره په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د امریکا نقدي مرسته 55 میلیونه ډالرو ته رسیږي. له بل لوري په داسې حال کې چې سیلاب ځپلي خلک له مرکزي حکومت نه د بیړنیو مرستو د نه رسولو له امله شکایت لري. رپورټونه وایي چې مذهبي ډلو مرستو ته وردانګلې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وویل چې امریکا په ایران کې د حقونو د مدافعینو نورو په اړه چې له حتمي اعدام سره مخ دي اندېښمنه ده. نوموړي له تهران نه غوښتل چې د دوی د وژلو پلان دې لغوه کړي. میرمن کلینټن له 43 کلن ابراهیم حمیدي دوسیې ته چې د همجنس خوښونې په سر له ممکنه اعدام سره مخ دی او د سکینې وروستۍ قضیې ته اشاره کړې چې د زنا په جرم په سنګسار محکومه شوې ده. میرمن کلینټن وویل چې همداراز د هغو ایرانیانو د برخلیک په اړه هم اندېښمنه ده چې د 2009 کال د جون له انتخاباتو وروسته د بیان له ازادۍ نه کار اخیسته او حتمی اعدام له خطر سره مخامخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې ایران باید د بنیادی ازادیو په اړه د ملګرو ملتونو د 1948 میلادي کال تړون چې ایران له اسلامي انقلاب نه مخکې لاسلیک کړو رعایت کړي. غزې ته په لارې د ترکیې په مرستو بار په یوې وړې بیړۍ باندې د اسرائیلو د مرګونې حملې په اړه د ملګرو ملتونو تحقیقات پیل شول. ملګري ملتونه هڅه کوي چې له دغو تحقیقاتو د اسرائیلو د وتلو مخه ونیسي، خو په عین حال کې په دې ټینګار کوي چې دا په پلاوي پورې تړاو لري چې په څه ډول سره د ترکیې او اسرائیلو څېړنې تعقیب کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دوشنبه په ورځ یو خبري غونډه ته وویل چې اسرائیلو سره د پردې شاته هیڅ داسې موافقه نه ده شوې چې د غپلاوي به د اسرائیلو عسکر د شهادت لپاره نه رابولي. اسرائیلي چارواکو له کېدونکو تحقیقاتو څخه د وتلو لګواخ سره ځواب ورکړی او ویلي دي چې د ملګرو ملتونو په تحقیقاتو کې د دوی برخه اخیستنه په دې شرط سره تړلې وه چې د ملګرو ملتونو پلاوی به د اسرائیلو د پوسټ په رپورټ اتکا کوي او سرتیری به شهادت ته نه رابولي. د ترکیه امنیتي چارواکي وایي چې د عراق له پولې ته نږدې د کرکوک سیحان ترمنځ د تیلو په نلیکه کې په 2014 کې 2 کسه وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د ترکیې چارواکو دا 2014 یو تروریستي حمله بللې او په دې ترس کې د کوردانو د کارګر د ګوند نوم اخیستی چې پخوا یې هم ورته حملې کړې دي، خو تر اوسه پورې چا د دې 2014 مسؤلیت نه دی منلی. د ګوانتنامو زندان تر ټولو کم عمره بندي کاناډایي تبه عمر خضر د یوې پوځي محکمې لخوا محاکمه کیږي. عمر چې په 15 کلنۍ کې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې نیول او د عمر قید د سزا له حکم سره مخامخ دی. څارنوالان وایي نوموړی په 2002 کال کې د افغانستان په خوست ولایت کې د القاعده په یو کم کې پر امریکایي ځواکونو د لاسي بم حمله وکړه چې له امله یو امریکایي سرتیری وشل شوی دی. عمر خضر دا ردوي او د نوموړي مدافع وکیل وایي له هغه څخه د شکنجې په زور اعترافات اخیستل شوي دي. نوموړی په ګوانتنامو زندان کې بندي وروستنی لویدیز بندي دی چې ویل شوي د القاعده شبکې د بم جوړولو په ډله کې روزنه ترلاسه کړې ده. او د تاجکستان د پخواني لوی څارنوال زوی په رشوت اخیستو تورن او نیول شوی دی. رپورټونه وایي چې فیض الله بابو خنوف څو اونۍ وړاندې نیول شوی، خو خبرې تازه خپور شوی دی. په تاجکستان کې د اداري فساد ضد ادارې مسؤلانو ویلي چې بابو خنوف هغه مهال چې 2000 ډالر رشوت یې ترلاسه کول ونیول شو. دا تر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د سات مهم خبرونه.
په منځنۍ صفه 1296 او FM 1.5 د ازادۍ راډیو د پرونه خبرونه کې د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړلو لپاره د ولسمشر کرزي په اعلان شوي پلان بحث کوي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې تر ټاکلي مهالویش پورې به د افغان ملي اردو سرتیرو شمیر خپل نهایي هدف ته ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویکیلیکس د اسنادو پراخه مطالعه پیل کړې او هڅه کوي داسې اسناد ترلاسه کړي چې د تروریزم په خلاف په روانه مبارزه کې ترې کار واخلي. لویدیز ورځپاڼو ته کتنه او د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ازادۍ او اورېدونکو 19 پروګرام لرو. دا هم دروان خبرونه. لمړی موضوع، افغان حکومت وایي چې ډیر ژر به په هیواد کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړلو لپاره یو محل ویش اعلان کړي. دا موضوع رساله هغه پورته شوې چې افغان ولسمشر دغه کمپنۍ په نامنیو کې په لاس درلودلو تورنې کړې او د تړلو غوښتنه وکړه. خو د امریکا متحده ایالات وایي چې دا د افغان حکومت یو اندېښنه ده او د دې مسلې په باب له افغان چارواکو سره خبرې کوي. د دې موضوع نور حل د رضوان مراد په رپورټ کې.
د امریکا د دفاع وزارت د خصوصي امنیتي کمپنیو د منحل کولو لپاره د افغان ولسمشر لخوا د یو مهالویش د اعلانولو موضوع کم اهمیته بللې ده او ویلي دي چې د دې مسئلې په اړه له افغان حکومت سره په خبرو بوخت دي. رویټرز خبري آژانس د دفاع د وزارت د ویان ډیو لپن په حواله وایي په افغانستان کې زموږ ځواکونه امنیتي ضرورتونه لري او غواړو چې د خصوصي امنیتي کمپنیو په اړه د افغان دولت د اندېښنه وڅېړو خو د خپلو اړتیاو په پام کې نیولو سره. نوموړي ویل فکر نه کوي چې افغان ولسمشر حامد کرزی د ټولو امنیتي کمپنیو د بندولو په حق له داسې کومه پریکړه کړې وي، بلکې د هغه په نظر د یو اندېښنه ده چې ولسمشر کرزی څرګنده کړې ده. د پنټاګون وایي ویل افغان دولت سره د دې اندېښنې د حل په اړه خبرو اترو ته دوام ورکوي. د افغانستان د جمهوري ریاست وایي وحید عمر د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ ویل چې افغان دولت به په دغه هیواد کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړلو په اړه یو مهالویش اعلان کړي او دا موضوع به جدي ونیسي. ښاغلي عمر ویل
خصوصي امنیتي کمپنۍ باید لمنځ ولاړ شي، ځای باید افغان امنیتي ځواکونه ونیسي تر څو د افغانستان د حکومت سیاسي او پوځي حاکمیت پیاوړی شي او هیڅ بل ځواک په افغانستان کې مسؤلیت ونه لري. دا پروسه به ډېر ژر عملي شي.
له دې نه مخکې د روانې اونۍ په سر کې افغان ولسمشر خصوصي امنیتي کمپنۍ په افغانستان کې په ناامنیو کې په لاس لرلو تورن کړی او له خپلو نړیوالو متحدانو وغوښتل چې د دغو کمپنیو لمن ور ټوله کړي. خاغلی کرزی ویلی خصوصی امنیتی کمپنی دا افغانستان دا ملی اردو و پولیسو پا مقابل که او بل زواک جور شوی چه پا خپل سر فعالیتو نکوی. افغان حکومت تیر کال پا دا غیوات که خصوصی امنیتی کمپنی چه لزگون زر بحرانیان او افغانان پا که کار کوی دا رجستر کولو ناکام حدسه وکلا. متحده ایالات ویلی دا معلومات هم نلری چه سوم رشمیر که او کم دول قراردادیان پا افغانستان که پا فعال خصوصی امنیتی کمپنیو که کار کوی. د لویدیزو خبری آژانسونو په وینا دا مهال شاوخوا 40,000 کسان په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو چې اکثره د نړیوالو ځواکونو د اکمالاتو، ملګرو ملتونو د ماموریت او د نورو امنیتي برخو لپاره فعالیت کوي کار کوي.
ځینې افغان کتونکي بیا په دې باور دي چې په اوسنیو شرایطو کې د دغو کمپنیو موجودیت ضروري دی، خو باید د دوی فعالیتونه په سخته وڅارل شي. د هیواد د امنیتي چارو له کارپو سره سره مو په دې اړه مرکه کړې چې له یوې وقفې وروسته وړاندې کیږي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
خاغلی عبدالهادی خالد، تاسو یو له هغو کسانو څخه وایئ چې په افغانستان کې مو د لومړي ځل لپاره د خصوصي امنیتي کمپنیو د فعالیتونو د طرحې په جوړولو کې برخه درلودله. تاسو په افغانستان کې د دغو کمپنیو فعالیت په څه ډول ارزوئ؟
کله چې غربي قوتونه دلته راغلي دي، دغه پدیده هم د دوی سره راغلي دي. شپږم کال کې رئیس جمهور یو امر صادر وکړ چې دغه کمپنیګان باید مطالعه شي او تر دې ته جوړ شي. بیا په مطالعه کې موږ پیدا کړ چې دغه یولس کمپنیګان قانون ته پابند دي. بیا دغه یولس کمپنیګان لغو شو. بیا یو طرح تر څو چې منظور شو یو وخت ونیوي، خو پروس کال زه خبر یم چې دغه طرز العمل نایب شو او تصدیق کوم شو. ما په نظر دغه پنځوس نه اوس اوسېږي چې کمپنیګان ځان راجستر کړي په وزارت داخله کې او تقریبا 20,000 خانان اوس په دغه کمپنیګانو کې کار کوي.
ستاسو په نظر، تاسو مخکې اشاره وکړه په خپلو خبرو کې چې یو شمېر کمپنۍ په هغه وخت کې هم موجوده وې چې هغوی قانون ته غاړه نه ښودله او هغوی ملغا شول. اوس هم تقریبا داسې شکایتونه موجود دي چې یو شمېر کمپنۍ د قانون مطابق فعالیت نه کوي. که تاسو دا ووایئ چې عمدتاً په افغانستان کې دغو کمپنیو څه ډول ستونزې زېږولې دي؟
دوه ډوله کمپنیګان دي. یو کوچنی کمپنیګان دي چې حتی د دریم لاسو څخه دوی قراردادونه اخلي یا بېخي قرارداد نه لري. اما دغه د زورمندانو کمپنیګان، خو دوی د زورمندانو کمپنیګان دي، دوی خامخا قانون کله مراعت نه کوي، خصوصا په جنوب کې هلته وضعیت بدامه دی. دوی اکثرا د ناتو قطارونه دوی وړي، دوی کله ناکله اشکیل کېږي د دښمن سره یا د عوامو سره، ځینې ناخوارې پیدا شوي دي. په دې کې
کومو مشکلاتو چې تاسو په خپلو سرګندونو کې اشاره وکړه چې په جنوب کې د ځینې ستونزې زېږولې دي، دغه روسي غوښتنه د افغان ولسمشر حامد کرزی تاسو څومره پر ځای بولئ؟
دوه درې یا څلور کمپنیګانې چې داسې خطر لري د قانون څخه سرغړونه کوي، اما هر سکیورټی کمپنی ګر ک دې ته شرایط برابر سي ک دې ته قراردادونه ورکړ سي دې ایم آی سي دې آزاد کی قانون ضعف ځان هم تطبیق کی هم پر داخلي قراردادونه پر سم تطبیق کی.
دلته یو شمېر کورنۍ امنیتی کمپنی لرو چې د کورنۍ چارو وزارت به وکړي شي هغه کنټرول کړي یا هغه باندې خپل قوانین تطبیق کړي، خو د دې ترڅنګ ځینې د ډاینکارت په سیر باندې ځینې بهرنۍ یا لویدیځې امنیتی کمپنی دي، په هغه باندې به افغان حکومت په څه ډول سره وکړي شي خپل قوانین تطبیق کړي؟
ګوره، اوس افغانستان په 2002 یا 2003 کې نه دی، اوس 2003 دی، په افغانستان کې اوس پولیس قوي دي، اردو قوي دي، رسمي قوي دي، قوانین اوس دلته جوړ شوي دي. قوانین باید یو شان باید په ټولو تطبیق شي، باید خارجیان د دولت څخه حمایت وکړي او دولت باید خپل اداره تقویه کړي، خپل د سیکورټی کمپنیان اداره باید تقویه کړي چې دغه اداره باید توانایي د کنټرول نظارت ولري.
یعنی څه فکر کوئ چې لویدیځوال یا بهرنیان به دې ته غاړه کېږدي چې د دوی امنیتي کمپنۍ د افغان حکومت تر قوانینو لاندې فعالیت وکړي؟
والله دا سخته خبره ده، کله چې موږ په وزارت داخله کې دوی سر شورول اما حاضر نه و د ضرورت څخه چې افغانستان قوانین دي پر دغه سیکورټی کمپنیان سل فیصد تطبیق شي.
نو ستاسو څرګندونو ته په پام سره تاسو فکر نه کوئ چې د افغان ولسمشر وسنۍ دریز پر ځای دی او باید د دغو کمپنیو فعالیتونه ودرول شي په افغانستان کې؟
زه فکر کوم بریان اوس په دې کې پوره چې افغانان باید خپل چار باید کنټرول کړي. پرون د ایساف سپیکر هم همدې کوو چې موږ د رئیس جمهور سره خواخوږي لرو او منو چې دلته سازرونی استا او موږ کوشش کوو چې د افغانستان د دولت څخه حمایت وکړو.
عبدالحدی خالد چې په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د فعالیت په اړه خپل نظر څرګندولو. د خصوصي امنیتي کمپنیو د منحلولو په اړه د بحثونو په داسې حال کې روان دي چې افغان ولسمشر د کابل په نړیوال کانفرنس کې تر 2014 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو په وسیله د هیواد د امنیتي چارو د سمبالولو هوډ وکړ. د ولسمشر کرزي له دغه هوډ وروسته په افغانستان کې د ملي اردو او پولیسو د روزنې چارې هم ګړندی شوې. د افغانستان د دفاع وزارت پرون وویل چې د ملي اردو د سرتیرو شمیر 1,04,000 نه واوخت او د هدف له ټاکل شوي مهال ویش نه ان 2 میاشتې مخکې تر په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو چارواکو هم د ملي اردو د روزنې بهر ستایل او ویلي دي چې د 2011 میلادي کال تر اکتوبر میاشتې پورې به د غشمیر خپل روسي هدف یعنی 1,00,000 ته ورسیږي. د افغانستان د دفاع وزارت او ناټو ویاندوانو په دې اړه یو لړ څرګندونې کړې چې ماریا صدیقي راپور راکوي.
افغان چارواکي وایي چې افغان ځواکونو ته د هیواد امنیتي چارو د سپارلو په هدف د دغو ځواکونو د روزنې بهیر یې چټک کړی دی. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي وویل چې د افغانستان د ملي اردو د عسکرو شمیر له ټاکلي مهال ویش څخه 2 میاشتې مخکې له 1,04,000 واوښت.
تعداد اردوی ملي مو په بیش از 134,000 رسیده.
د ملي اردو د سرتیرو شمیره 1,04,000 ته رسیدلې ده. ټاکل شوی وه د هغه پریکړې پر اساس چې له نړیوالې ټولنې سره مو درلوده شمیره د اکتوبر تر میاشتې پورې پوره کړو. موږ کابو 1 میاشت مخکې دا شمیره تکمیل کړه او اوس له 1,04,000 نه زیات سرتیری لرو.
هغه په کابل کې په یوه خبری کانفرنس کې وویل چې اوس مهال د ملي اردو شاوخوا 6,000 عسکر د ملي اردو د روزنې په شپږو لویو مرکزونو کې په روزنې بوخت دي. افغان دولت او نړیوالې ټولنې موافقه کړې چې افغان امنیتي ځواکونه به تر 2014 کال پورې د هیواد امنیتي چارې له بهرنیو ځواکونو څخه پر غاړه واخلي. په افغانستان کې د ایساف یا نړیوالو ثلاثاتو وکونو ویان جوزف ولات هم په دې غونډه کې موجود وو او وی ویل چې افغان او نړیوال ځواکونه په هیواد کې د لاخ امنیت دروستلو لپاره هڅه کوي. هغه د 1,04,000 ته د افغانستان د ملي اردو د عسکرو د شمیر زیاتېدل یو لوی لاسته وبله.
دا یو عالی لاسته راوړنه ده او دا د دې سرګندوی کوي چې افغانان د خپلو ځواکونو په زیاتولو سره لیواله دي چې د طالبانو د ظلم پر وړاندې له خپلو کورنیو او ګاونډیو نه دفاع وکړي.
نړیوالې ټولنې له افغان دولت سره موافقه کړې چې د ملي اردو د عسکرو شمیر به 1,00,000 او د پولیسو شمیر به شاوخوا 2,10,000 ته ورسوي، خو افغان چارواکي وایي چې له دې څخه ډېر شمېر ځواکونو ته اړتیا ده او په دې اړه به له نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړي.
آزادی رادیو تلیکونه را واستوي
د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړي، د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړي. د ازادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400 اتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
افغان حکومت د یوناما په هغه راپور اندېښنه څرګنده کړې چې وای په افغانستان کې د روان کال په شپږو میاشتو کې په ملکي مرګ ژوبله کې 1% زیاتوالی راغلی. د افغان ولسمشر ویان وحید عمر په کابل کې وویل چې افغان دولت د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د یوناما له سپارښتنو ملاتړ کوي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن راپور ته.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت لخوا د ملکي تلفاتو د راپور له خپرېدو وروسته افغان حکومت یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو او نړیوالو ځواکونو وغوښتل چې د ملکي مرګ ژوبلې مخنیوی وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان وحید عمر د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت ته په هیڅ صورت د ملکي خلکو وژنه د منلو وړ نه ده. نوموړي په ځانګړې توګه له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له سوله ییزو لارو خپلو اهدافو ته د رسیدو هڅه وکړي.
بلای نیروهای مسلم
دی وای په وسلوال مخالفینو لکه څنګه چې څو ځلې پریغک شوی یو ځل بیا پریغک کوو چې د افغانانو له شهیدولو او زیان منولو هغه هم د هغو کړو په اشاره چې هدف یې په افغانستان کې سوله او ثبات نه ده او نه هم په افغانستان کې د اسلام حاکمیت هدف دی، له دغو کارونو نه لاس واخلي. که چیرې کوم اهداف ولري هغوی ته د سیاسي او سوله ییزې مبارزې له لارې ځانونه ورسوي. ملګرو ملتونو په خپل نوي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې څه کم 1400 ملکي کسان وژل شوي او څه کم 2000 نور ټپیان شوي دي. په راپور کې راغلي چې له دوی څخه شپږ او یا 50% د وسلوالو مخالفینو په فعالیتونو کې او 12% د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې ډېره پړه په وسلوالو مخالفینو اچول شوی. له بل لوري د بخښنې نړیوال سازمان بیا ویلي چې وسلوال طالبان او په افغانستان کې نورې وسلوالې ډلې باید د جنګي جرمونو لپاره تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي. د فرانسې د خبري اجانس د رپورټ له مخې دغه ډلې طالبان په سیستماتیک توګه د عامه افغانانو په وژلو تورن کړل او ویل چې دوی په دې کار کې ډېر بې باکه شوي دي. د دې سازمان د آسیا پیسفیک د څانګې مسؤول سم ظریفي وویل چې د افغانستان خلک د عدالت لپاره فریاد کوي او د ځواب ورکولو او جبران حق لري. په عین حال کې دې ډلې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د عامه خلکو په مرګ ژوبله کې د 1.5% په کمه خوښي څرګنده کړې، خو په دې برخه کې د لا زیاتو هڅو غوښتنه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو لسګونو زرو استخباراتي اسنادو مطالعه پیل شوې چې په دې وروستیو کې د ویکیلیکس په نامه یوې انټرنیټي پاڼې د افغانستان د جنگ په حق له خپاره کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر وویل هڅې روانې دي په دې اسنادو کې داسې نوي شیان ومومي چې له مخې د تروریزم پر ضد روانه مبارزه لا موثره شي. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
افغان حکومت د یوې امریکایي انټرنیټي پاڼې ویکیلیکس د هغو استخباراتي اسنادو کره مطالعه پیل کړې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د جنگ او له تروریستانو سره د بهرنیو د مرستو په حق له خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د سه‌شنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې د دې اسنادو د پاڼو شمیر لسګونو زرو ته رسیږي او کره مطالعه وخت غواړي او هسې روانې دي چې داسې سپکې وموندل شي چې د تروریزم په وړاندې روانه جګړه اغیزمنه کړي.
دو موضوعي کې معلوم شید از روز اول
په دې کې لومړی ورځ رئیس دوی موضوعګانې څرګندې شوي. یو د ملکي خلکو تلفات دی چې د افغانستان حکومت او جمهور رئیس ورته له پخوا څخه متوجه وو او د مخنیوي لپاره یې هڅې جاري ساتلې وې، او دوهمه دا چې تروریزم د افغانستان له پولو اخوا روزل کېږي او تمویلېږي.
د افغانستان د جنگ او د جنگ ورته د لمن وهونکو ډلو په حق له پدې ورستیو کې د ویکیلیکس انټرنیټي پاڼې سباندې نوي زره استخباراتي اسناد خپاره کړي دي چې د اسنادو له خپرېدو سره سم د افغانستان جمهور رئیس د بهرنیو چارو وزارت او د هیواد د ملي امنیت مشاوریت ته دنده سپارلې ده چې خپاره شوي اسناد په پوره دقت سره مطالعه کړي. د بهرنیو چارو وزیر وویل د دې اسنادو مطالعه به ګاونډي هیوادونه دې ته متوجه کړي چې د افغانستان له وسلوال مخالفینو سره مرسته کول یوازې د افغانستان په زیان نه بلکې ټولې سیمې ته هم خطر پیښولی شي.
اوس به هم د سیلابونو مسله راواخلو. په افغانستان کې روسیو سیلابونو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولی دی. نورستان یو له هغو ولایتونو څخه ده چې سیلابونو سخت ځپلی او خلکو ته یې د سر درانه زیانونه هم اړولی دی. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د نورستان له والي جمال الدین بدر سره په دغه ولایت کې د روان حالت په اړه مرکه کړې او لومړی ترې د سیلابونو د زیانونو په اړه معلومات غوښتي دي.
سخت شدید بارانونه شوی دی دید وجه نه نورستان مختلف درو کې مختلف ولسوالیو کې مختلف خلکو کې سیلابونه راوتی دی او خلک ډېر زیانونو سره مخامخ کړی دی او دې جملې څخه تقریبا د اوو کسانو شهادت هم دی چې نورستان غربي پروګرام مربوطاتو کې یو کلی په نامه د ملوکیه دی هلته پنځه زموږ هېوادوال شهیدان شوی دی او د وایګر ولسوالۍ او د باما ولسوالۍ کې یو کسان شهادت ته رسېدلی دی. څه د پاسې یو نیم زر ګیري ځمکه چې هغه ټول باغات او خلکو د زراعتي ځمکې دی هغه سیلابونه دی او حدود مرکزی
دولتی امرستندوی ټولنو زیانمن شو خلکو سره مرسته کړې ده.
اوس پورې کې نورستان د مختلف سیمې اکثر مخابراتي بوشي ځانګړي راغلي او سرکونو سره د سیمې وصل شوې نه دي. دې له امله کومه ګټه ولا مشکل دي او بیرانه سونه چې ضرورت دی هغه کومه کومه مرکز سره موږ ته رسېدلی هم نه دي او همشنان د مواسسونه موږ غوښتنه کړې دي چې څه کال نورستان دي د غلو د نگانه اوس پورې یو هدف پورې خودکفي وو د غذایي فاجعې سره مخامخ نه شو. دې لپاره که بیرانه مرستې موږ سره ونه شو نو شاید ډېر مشکل سره موږ مخامخ شو.
ځینې مرستندویه ټولنې وایي چې په نورستان کې امنیت نشته موږ ځکه هلته مرستې نه شو رسولی. آیا په دغه سیمو کې چې خلک زیانمن شوي د سیلابونو له امله دلته د دغه مرستو در رسولو مخالفت څوک کوي به مخه ونیسي؟
جامعه جهاني مکلف چې باید حکومت سره ارخیز همکاري وکړي. نو که بدامنی هم یو بدامنی خو موږ شریک باندې باید بدامنی زغمو هغه د لارې چې په ټولو چې څنګه موږ د بدامنی په امر بدل کړو. نو دا د ولایتي چارواکو خیر چې دوی شت ځینو کې چې موږ سره دی همکاري ځمنه کړې او که چېرته د خلکو په باب پیښو سره واقعي سره مخامخ شوي نو هغې ذمهداري هم مقامي حکومت یا مرکزي حکومت به.
جمال الدین بدرو چې په نورستان کې د روسیو سیلابونو د زیانونو په اړه معلومات ورکول د د په وینا کچېرې له خلکو سره بیړنې مرستې ونه شي نو ممکن ناوړه حالت پیښ شي. دغه سیلابونو نه یوازې افغانستان بلکې په پاکستان کې هم پراخې تباهۍ رامنځته کړې دي. دا مهال د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په ډېرو سیمو کې چې سیلابونو ځپلې ډول ډول ناروغۍ خپرې شوې د ځایي خلکو ترمنځ د افغان کډوالو په یو شمېر کمپونو کې هم یو شمېر ناروغۍ لیدل کېږي. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار یو وار بیا د داخلو کمپ ته تللی او په هغه ځای کې د خپرو شوو ناروغۍ په اړه دا رپورټ برابر کړی دی.
په خیبر پښتونخوا کې وروستیو سیلابونو کله یوې خوا خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولي او په سلګونو زره بې کوره کړي نو ورسره یې ډول ډول ناروغۍ هم رامنځته کړي. په هغو سیمو کې چې د سیلابونو زور پکې کم شوی ځای پر ځای د ناولو اوبو ډنډونه او د مړو څارویو جسدونه د دغو ناروغیو لامل ګرځېدلي چې د ډاکټرانو په وینا که پر وخت یې غم ونه خوړل شي یو بل انساني ناورین به رامنځته کړي. د نورو سیمو په شان د افغان کډوالو کمپونه هم له دغه ګواښ سره مخ دي. د زاخیلو په نوم د کډوالو په کمپ کې د ګڼ شمېر مړو څارویو جسدونو د ډېرې بدبویۍ د رامنځته کولو تر څنګ د سینه بندۍ، خارښ، دانو، اسهال او نورې ناروغۍ هم رامنځته کړي. د دغه کمپ یو شمېر اوسېدونکو د ورپېښو ناروغیو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
زما نوم خان ولی دی، ما باندې یو قسم خارښ لګېدلی دی چې اوس بالکل علاج نشته او دا غټې غټې دانې هم راباندې راوختې.
ګل محمد خارښ راباندې لګېدلی دی او دا زخمونه مخمونه دي، زکام مکام هم پکې هم دی که نه، ډایریا د څښاک بوی دی که نه، پیچس میچس هم لګېدلی دی که نه.
د زاخیلو کمپ ته څیرمه د یوې مرستندویه ادارې د وړیا صحي مرکز یو تن ډاکټر د دغه کمپ اوسېدونکو ته د ورپېښو ناروغیو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه ډاکټر رحیم الله شرافت نومېږم. دلته چې کوم بیماری دي اکثر بیماری پکې الرجي بیماری پکې ډېرې دي، د ډایریا پکې ډېره ده، لکه د خېټې خرابېده پکې ډېر زیات دي او اکثر خلک داسې دي چې ډېر وخت نه ده روټۍ موټۍ درک ورتندې شوی ده او ډېر زوف کې دي دا خلک ډېر.
خو دا چې سیلاب ځپلي خلک څنګه کولی شي له دې ناروغیو نه ځان وژغوري نوموړی وایي:
نو خلکو له تدابیر دا چې دوی په خیرنو جامو کې ونه ګرځي، ځان صفا وساتي، که کار هم کوي خو د کار جامې بیرته کړي او بیا چې کله راشي نو ځان صفا کړي.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې لخوا په یو خپره شوې اعلامیه کې کې ویل شوی چې وروستۍ سیلابونو په خیبر پختونخوا کې له 8000 زیات څاروي هم وړي. کله یوې خوا په دغه کچه د څارویو له منځه تلو مالدارۍ ته د پام وړ زیان اړولی، نو ورسره یې نږدې د هرې سیمې خلک د ډېرو ناروغیو له ګواښ سره مخ کړي.
د روان خبرونه دویمه روسي برخه د ازادۍ او اوریدونکو 19 پروګرام ته ځانګړې شوې. تر هغه مخکې لودي زور سپڼو ته کتنه هم لرو، خو اوس د خبرونه دویمه نوایي ته د رسیدو په حل کې رضوان مراد را سره په سټوډیو کې دی او د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت ملي شورا د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د یو شمېر نورو افغانانو د نومونو د وستلو غوښتنه کړې ده. د شورا په خپل یو اعلامیه کې چې د سه شنبې پورې خپره شوی ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د 30 کسانو د نومونو لیست استول چې له غور او څېړنې وروسته له لیست څخه وبستل شي. د بخن نړیوال سازمان ویلي چې وسلوال طالبان او په افغانستان کې نورې وسلوال ډلې باید د جنگي جرمونو لپاره تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي. د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت لمخې دغه ډلې طالبان په سیستماتیک توګه د عامو افغانانو په شلو تورن کړي او ویلي دي چې دوی په دې کار کې ډېر بې باکه شوي دي. د بشر د حقونو نړیوالو ادارو له ویکلیکس ویبپاڼې څخه غوښتي چې د هغو ملکي افغانانو د خوندیتوب لپاره چې له بهرنیو ځواکونو سره کار کوو د افغانستان د جنگ په اړه پټ اسناد سانسور کړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د بخرین نړیوال سازمان د بحران نړیوالې ډلې د آزادې ټولنې انسټیټیوټ او په جنگ کې د مظلومو قربانیانو د کمپاین ادارو د ویکلیکس له موسس څخه دغه غوښتنه په برېښنالیکونو کې کړې ده. ملګری ملتونه وایي چې له پاکستان سره د مرستو لومړیتوب هغو شپږو میلیونو خلکو ته ورکوي چې وروستیو سختو سیلابونو ځپلی دي. د دغه سازمان یو ویاندې میرمن الیزابت بایرویل د مرستو تمرکز پر هغو خلکو دی چې د خپلې بقا لپاره مستقیمو بشري مرستو ته اړتیا لري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویل چې امریکا په ایران کې د حقونو د مدافعینو نورو پاړه چې له حتمی اعدام سره مخ دي اندېښمنه ده. نوموړی له تهران وغوښتل چې د دوی د وژلو پلان دې لغوه کړي. غزې ته په لارې د ترکیې په مرستو بار په یوې وړې بیړۍ باندې د اسرائیلو د مرګونی حملې په اړه د ملګرو ملتونو تحقیقات پیل شول. ملګري ملتونه هڅه کوي چې له دغو تحقیقاتو د اسرائیلو د وتلو مخه ونیسي. د ترکیه امنیتي چارواکي وایي چې د عراق له عراق پولیس ته نږدې د کرکوک سیحان ترمنځ د تلو په نلیکه کې په شوې چاودنه کې دوه کسه وچل شوي او بل ټپي دی. د ترکیه چارواکو دا چاودنه یو تروریستي حمله بللې او په دې ترڅ کې د کوردانو د کارګر د ګوند نوم اخیسته. او د ګوانتانامو زندان تر ټولو کم عمره بندي کاناډایي تبه عمر خضر د یوې پوځي محکمې لخوا محاکمه کیږي. عمر چې په 15 کلنۍ کې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې نیولو د عمر قید د سزا له حکم سره مخامخ دی.
د ریپورتونو لړۍ ته دوام ورکو. د افغانستان د مالی وزارت له نړیوال بانک سره د 30 میلیون ډالرو په ارزښت د ملي پیوستون د دریم پړاو چې د کلو د پراختیا وزارت لخوا عملي کیږي د تمویل په منظوري او تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د کلو د پراختیا وزیر د دغه تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې د ملي پیوستون په دې پړاو کې به په هغو کلیو کې د دې پروګرام پروژې پلی شي چې تر اوسه پکې نه وي پلی شوی. په کابل کې د نړیوال بانک سرپرست هم ویلي دی چې دغه بانک د ملي پیوستون مالی ملاتړ ته دوام ورکوي. نور حل د ماریا صدیقی په رپورت کې.
د افغانستان د مالی وزارت او نړیوال بانک په دغه هیواد کې د ملي پیوستون د پروګرام د دریم پړاو د تطبیق لپاره د 30 میلیون ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ چې چارواکي وایي دغه پیسې به په دریو برخو کې ولګول شي. د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر جنرال الله منصوري وویل چې تر اوسه د ملي پیوستون د پروګرام په اساس په افغانستان کې 1300 جوړې شوې دي. د نوموړي په وینا د ملي پیوستون په دریم پړاو کې درې عمده هدفونه په پام کې نیول شوي دي.
در مرحله سوم برنامه همبستګي ملي
په لومړی کې کلی او باندې په دوهم کې هاغو سیمایزو شور ورکول دي چې په لومړی پړاو کې په کلو کې خپل چارې په بری سره پر مخ وړي دي. او دریم هدف دا دی چې د دې شوراګانو د چارو کیفیت ښه کړو ځکه چې دا شوراګانې د پراختیا لومړی ګامونه دي.
د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت وایي چې د ملي پیوستون د پروګرام د دریم پړاو د تطبیق لپاره 1.5 میلیارد ډالر ته اړتیا ده چې مرستندویه ادارو یې د مرستې ټټر وهلی دی. په یادې شوې غونډه کې په کابل کې د نړیوال بانک سره پداسته اخیلی جوزیفن دغه پروګرام مستیا او وی ولچې نړیوال بانک به خپل مالی ملاتړ ته دوام ورکړي. دا وایي د دې پروګرامونو لاره حکومت هر ولایت او ولسوالۍ ته ځان رسولی دی. که څه هم افغان چارواکي وایي چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د ملي پیوستون د پروګرام پراختیایي پروژې پلي کړي دي، خو د ځینو سیمو خلک د دغو پروژو د کیفیت او مؤثریت په اړه شکایت لري.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
اوس هم له جانکا الوکزي نه اورو چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه کوم مطالب خپاره کړی دی.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو په وروستیو ګڼو کې د افغانستان په شمال ختیځ کې د بهرنیو روغتیایي کارکوونکو د قتل په اړه مقالې او مضمونونه لیکلي، او دا مسله هم پکې یاده کړې چې د مرستندوی موسسې دا کارکوونکي په دې پوهېدل چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ کیږي، خو بیا یې هم له افغانانو سره د مرستو هلو ځلو ته دوام ورکاوه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه په یو مقاله کې لیکلي، دا کسان ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي ول، او د افغانستان په ډېرو لرې پرتو سیمو کې د خلکو درملنه کوله. دوی سیاسی خلق نول، او دا فکر هم نکاو چې لدی ډول وحشیانه عمل سره به مخامخ شي. ورسپانه لیکي، د افغانستان لپاره د دې کسانو هوډ او تعهد دومره غښتلی و چې له وژل کېدو وروسته یې د یو شمېر کسانو کورنیو پریکړه وکړه چې مړی دي په افغانستان کې خښ شي. په انګلستان کې خبرېدونکي ګارډین ورسپانه بیا لیکلي، د افغانستان په څیر په جګړو کې ښکېلو هیوادو کې د هیڅ حرکت یا عمل وړاندوینه نشي کېدای. د وژل شوو کارکوونکو د ډلې مشر چې امریکایي تبا و، او هغه هم په دې پیښه کې ووژل شو، په ستونزو پوهېده، او له حرکت مخکې ورته ویل شوي ول چې په یو ځای یا سیمه کې د دومره ستر شمېر بهرنیانو راټولېدل چې د ملکي کسانو کاروان هم ورسره وي د مخالفانو پام ځان ته راړوي. خو د ډلې مشر د دې خطر په احساس کولو سره سره بیا هم د افغانستان په لریو پرتو سیمو کې بېوزلو خلکو ته د روغتیایي ستول رسولو څخه ډډونه کړه. امریکن سپیکټیټر خبرونه په افغانستان کې د بیجلا مسلې په اړه مقاله لیکلې، او په برخه کې راغلي، په دې کې هیڅ شک نشته چې د امریکا د حکومت هر کارکونکو پوهیږي چې طالبان یو سرسخت اسلامي او مذهبي ډله ده، او کړنې د ټولنیز ژوند په ټولو اړخونو اغیز کوي. که چیرې امریکا او ناتو په افغانستان کې د پاتې کېدو په فکر کې وي، نو دا خبره د مغزو څخه نه باسي چې د طالبانو مشران به تل په پاکستان کې د پټیدو ځایونه لري. د خبرونې په باور دا یوازې جغرافي حقیقت نه، بلکې سیاسي حقیقت هم دی. امریکن سپیکټیټر خبرونه وړاندې لیکي، د ډیورن کرخې پښتانه سره جلا کړي، او دا چې طالبان اکثر پښتانه دي، نو په اسانۍ سره د کرخې دواړو خواو ته تګ راتګ او ژوند کولای شي. بل دا چې د پاکستان حکومت د کشمیر په جګړې او خپلو نورو لانجو کې پښتنو قومونو ته اړتیا لري، او دا ځکه چې پښتانه غښتلي او سرکشه قومونه لري، او د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI له دغو قومونو څخه ښه ګټه اخیستلی شي. که دا مسله هم نه وي، بیا هم د پاکستان حکومت مجبور دی چې له پښتنو سره جوړجاړی وکړي، او که نه نو د پښتنو د پاڅون په صورت کې به په پاکستان کې ستره بې ثباتي او ګډوډي رامنځته شي. خبرونه لیکي، د پاکستان پوځیان په دې باور دي چې د ISI او پاکستان راتلونکي د پښتنو په موجودیت کې ده، او دوی طالبانو ته ضرورت لري. خبرونه وړاندې لیکي، که امریکا او لویدیز غواړي چې په افغانستان او سیمه کې خپل حضور ته دوام ورکړي، نو دغه مسلې ته باید چې پام وکړي، او که داسې نه وي، نو په افغانستان کې به د دوی د پوځي عملیاتو دوام یو بې منطق عمل وي، او بالاخره به دوی له ماتې سره مخامخ شي.
دا روانو چارو په اړه ریپورټونه هم دومره وو. اوس مو هم را بولم د ازادۍ او اوریدونکو 19 پروګرام اوریدو ته.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرېدو وخت او پر روانو شلو دقیقو کې د بادغیس د اوسیدونکو شکایتونه او د والی مرکه اوري، بیا پر بیلا بیل ستونزو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو. زه سالم سلامونه می ومني. په پیل کې بادغیس ولایت ورزو. بادغیس چې په پخوانیو متنونو کې بادخیز هم یاد شوی، د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د کال په خاص موسم کې بادونه پکې زیات وي، خو په دې وروستیو کې په دې ولایت کې ناامني او د خلکو شکایتونه زیات شوي دي. بادغیس له هغو ولایتونو څخه دی چې خلک یې وایي دولت له پامه غورځولی، او په ځینو ولسوالیو کې د ناامنیو د پیښو په مخنیوي کې دولت پوره همکاري نه ده ورسره کړې. دغه خلک له دولتي ځواکونو او وسلولو طالبانو دواړو څخه ګیله لري چې د ملکیانو سر او مال ته اهمیت نه ورکوي. دغه پیغامونه به په ګډه واورو.
څنګه سبزه د بادغیس ولایت د غورمای سی ولسوالۍ طرف ته مخاطب یم. زما پیغام ورکړ دي صاحب ته دا دی چې ته ویله چې نور د ملکیانو ژوند خوندي دی. آیا دا څنګه د ملکیانو ژوند خوندي دی چې په هلمند کې څلوېښت کاته په یوه بمبار کې مې او ته هم رئیس جمهور د افغانستان ځان بولې؟ بیا به ته په ودغه ملت ته څه جواب وایې؟ ملت رئیس جمهور ولې ملت ستا وشان درېږي او دا طالبان هم تا نه اطمینان ساتل دا دغه کښې نو به ته د طالبانو سره خبرې وکړې چې راشه دغه افغانستان دی که مو زه خوښ نه یم والم افغانستان ملت زه خوښ نه والم زه به دغه پرېږدم څوکۍ پرېږدم نو به د بل سره به ښېږي.
زه د غورماش د ولسوالۍ یم د بادغیس د ولایت یم. زموږ په وطن کښې داسې ناارامي ده، هره ورځ جنګونه دي، لارې څوک غنم ولري یا درمندان ولري. د ژرندو حد کښې پر شپږ منۍ د ترفلانو بیې دي دولس سوه یا زر روپۍ. دا اسلامي ده په دې خا کښې
د بادغیس څو اوسیدونکي ول چې په خپلو سیمو کې د خپلو ستونزو په اړه په پیغام ثبتوونکي ماشین کې خپل پیغامونه ثبت کړي وو. اکثرو یې په خپلو سیمو کې له ناامنیو شکایتونه کول. د خلکو شکایتونه مې د بادغیس له والي دلبرجان ارمان سره شریک کړل.
زه تا ته څه وایم که یو ځل خپله راشي کلینو وګوري چې کلینو کې کوم ځای کې چېرته کوم خریدي په چاپک کړی دا څوک دی چې تاسو تلیفون کوي. زه خو تر اوسه پورې داسې خبره مې هېڅکله نه دی اورېدلې او نه زما غوږونو ته رسېدلې چې مونږ په دوو منطقو کښې تحدید درلود. یو د مکور په ولسوالۍ کښې او بل د بلامرغا په ولسوالۍ کښې، یو چای ښا د قادس په ولسوالۍ کښې. زمونږ دا د حکومت حاصل ته ډېره محدوده وه. داسې مسایل وو چې هغه باید تعقیب شوي وای، هم په سیاسي لحاظ هم په نظامي لحاظ. نو مونږ په نظامي لحاظ کوم کارونه تر اوسه پورې کړي دي. هلته له شمال په طرف هم مولوي ته رسېدلي یو، دوی ګنج ته وپای لودین او کروتوخله دین ته رسېدلي یو. جنوب طرف ته زمونږ عملیات هو دغه دوامدار و. اوس فعلا مونږ دلدخته کښې تقریبا قوتونه هلته کله کله عملیات کېږي دي. د بلې خواته د غرب خواته برمزیو ته رسېدلي یو، دوی کار ته رسېدلي یو. که نه
خو والي صاحب، همیشه چې دغسې عملیات کېږي مخکې له مخکې د ولسي خلکو د خوندیتوب په اړه فکرونه نه کېږي چې دوی له سیمې وباسي وروسته بیا هلته عملیات وسي، نو اکثر وخت دغسې حالاتو کښې ملکیانو ته هم زیان رسېږي؟
عرض مې همدغه و چې زه تاسو ته ووایم چې مونږ دا عملیات چې کله طرحه کړل، دا عملیات مونږ نه اعلان کړي عملیات دي او نه داسې عملیات دي چې مونږ هغه هجومي عملیات دي، بلکې دا عملیات ډېر په قرار قدم په قدم دي چې مونږ قدمې په قدمې باید معلومات واخلو، قدمې په قدمې ولسي خلک محفوظ کړو، بیا هغه ځای ته لاړ شو او د ولسي خلکو سره هم رابطه ونیسو. تر اوسه پورې چې کوم حرکت مونږ کړی په دواړو طرفونو د بلامرغاب دی، مونږ لله الحمد یو نفر هم هغه نه لرو، دغه ملکي تلفات نه لرو او کوم موضوع هم چې له منځه وړل شوي دي یا کوم پردونه چې له منځه تللي دي هغه کاملا د طالبانو. تاسو کولی شئ چې کبیر درتغی خپله راشئ منطقې ته، خبرنګار راولېږئ تر څو پورې دا مسئله له نږدې وګوري. همدارنګه په مکور کښې مونږ څه مشکلات درلودل چې لارې مینونه وو او شاوخوا اطراف کې کلو کښې کله کله طالبانو مزاحمت کوه. اوس په مکور کښې هم مونږ خپل هغه وسیع کړی، یعنې له کلاینو نه مکور ته لاره بالکل امن شوې. سنجاتیس کښې مو خپله قرارګاه ایجاد کړې دې دپاره چې د دغه سړک چې مونږ کلاینو نه بلامرغاب ته رسېږي په سنجاتیس دي د مانګانو همداسې په اکازیو رګدېږي دغه سړک امن وي. دلته مو لارې کښې پسې هم اچول.
والي صاحب، دغه وسله وال سیمې ته له کومه ځای راغلي؟
دا پخپله د سیمې یو څه خلک وو چې متاسفانه دا د سیمه ییزو یا د خپله خلکو په منځ کښې یو تعداد جاهطلبۍ او خودپایګانې قوم و قوم پرستي داسې شیونه موجود وو. له دې وجې نه هر چا ځان دپاره یو ګروپ په نام د طالب جوړ کړی وو چې اکثر یې منحل شول
او یو تعداد لا توسه پوری پاتې دي. اوس هم دوی حلی ځلې کوي، اخري حلی ځلې. زما باور دا دی چې زموږ تصمیم ډېر قطعي دی چې مونږ به دغه طالب مسله نور په منطقې کې د خدای په حکومت او د یونس په همکارۍ ختموو. قدیس ولسوالۍ کې هم د ریبوم چې یوه مهمه منطقه وه دوی دپاره او مهم مرکز یې و، هغه هم اوس مونږ نیولی چې هلته دوامدار اوسېږو که نه، هغه ځای کې مونږ موقتا نه یو.
والی صاحب
مرکز نیولې غواړو چې شمال او جنوب دواړو خواو ته که چېرته چاته مزاحمت وي عملیات وکړو. همدارنګه په قدیس کې قدیس کردک یو ګروپ پیدا شوی و چې هغه اوس تقریبا په مرحله کې جوړ شوی. زه امید کوم چې ډېر اشخاص یې لا پاتې نه شي چې د حکومت تسلیم شي چې په خپله له منځ کې وتلي وو. نو داسې یو مزاحمتونه موجود وو. جنگ یو سلسله مشکلات لري، حتما خلکو ته تکلیف کي. خو کوم ځایونه چې اوس مونږ نیولی دي په هغه ځای کې مونږ تر اوسه پورې اووه شوراګانې زیات کړي دي که نه، د خلکو لخوا.
بله،
هغه اووه شوراګانې یعنی هم د ساختمانۍ چارې او هم د امنیت چارې له موږ سره مخته بیایي که نه، د هغوی په مشاورې دا کارونه وړاندې دي.
او د بیا رغونې د نشتوالي څخه هم کله کله شکایتونه کیږي والی صاحب، چې اکثره سړکونه وای خراب دي په بادغیس کې، او خلک همیشه دغه غوښتنه لري چې بیا رغونې دي په سیمه کې وسی.
د افغانستان بیا رغونې کې یګانه مسله چې خام دی هغه امنیت دی که نه.
بله،
چېرته چې امنیت موجود نه وي په هغه ځای کې به د بیا رغونې چارې کمزوري وي. مونږ په بلامرغاب او موقر کې د بیا رغونې چارې کمزوري وي، او اوس انشاءالله چې مونږ هغې دپاره ډېر بهترین پلانونه جوړ کړي دي او د ولسونو سره مرابطه نیولي همداسې په سنګ آتش کې. نو دا چې د بیا رغونې چارې دلته تر کومه حده پورې په مخ تللي دي، دا ډېر زیات کار دلته شوی چې تقریبا ډېر زیات کلینیکونه په ولسوالیو کې جوړ کړي دي او همداسې مکاتب جوړ شوي دي. یو تعداد خامه سړکونه تر اوسه پورې جوړ شوي، یو څه پلونه جوړ شوي دي، او همدارنګه د خلکو د کاریابۍ په خاطر ریابس یوه موسسه ده چې هغه کار کوي. تقریبا دوه نیم میلیونه ډالر د دې کار دپاره زما په نظر که غلط شوی نه وم په دې مناسبې کې تخصیص شوي وو چې خلکو خپله کار وکړي او موږ ورته روزمره مزدوري ورکړو که نه. چې دا پروژې هم په افکمري کې قریبا د تطبیق لاندې دي او تطبیق شوي دي. د ادارۍ په برخه کې هم ډېر لاسته راوړنې لرو، چېرته سربندونه، چېرته ویالې، او یګانه ستونزه چې کومه ډېره عمده دی هغه د حلقوي سرک ستونزه دی که نه. حلقوي سرک لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ قیصار ته، او قیصار نه بیا غرماش ته، غرماش نه بلامرغاب ته، بلامرغاب نه قلینل ته راځي، او همدارنګه له هرات نه به کلینل ته راځي. د هرات په طرف کوم سړک چې قرارداد شوی د هغه قرارداد کوونکی ایرانی دی. د دې دپاره پیسې چې ورکوي فکر کوم سعودي عربستان یې دونر دی که نه. نو دا چې تر اوسه پورې دغه پیسې هغوی ته نه دي رسېدلي یا نه دي ورکړل شوي، مونږ له وزارت فواید عامې او وزارت مالیې سره د بادغیس وکیلانو او سپینګیرو همدارنګه د ولسمه رئیس جمهور سره په دې هکله خبرې کړې دي. امیدوار یم چې هغه مشکل هم حل شي. غرماش نه د بلامرغاب او د کلینو په طرف سړک هم اوس چې څومره پورې لا انتهایي شوی نه دی، خو زه یقین کوم چې دا به هم د امریکا کور انجینرینګ په کار کوي او په دې به هم کار شروع کیږي چې له بلامرغاب نه په دره دوم باندې سړک راځي او کلینو ته به رسیږي.
د بادغیس ولی دلبرجان ارمان و چې په دې ولایت کې د بیرغونې د نشتوالي او ناامنیو په برخه کې د خلکو د شکایتونو په اړه خبرې کولې.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دې برخه کې د اوریدونکو نور ټلیفوني پیغامونه اخلو.
ظفر رحمان تاسو د خیبر پختونخوا نه خپل پیغام خرڅوم. تاسو مونږ درخواست چې ما تاسو ته په پښتون له سکون پیغامونه او تاسو په دې ډول چې تاسو عرب مثلا خدمت کړه د یو حکومت راوړي چړې مو په خپل شخصي کیسه ته پیغام کوم کده په پیغام نشم کړه. نو دا به ما تاسو نو چې یو لوی مسجلې ورته چې دا ما ارزو تاسو سره چې کوم زه خپل کوم راوته ساتم تاسو ما پیغام پورو پورو نشم نشکره نه وو تاسو ډېر مهرباني.
رحمانی صاحب ستاسو اوسنی پیغام هم چې کوم موضوع ته نوغ ځنګړې سوی په دې پروګرام کې خپور سو، یقین لرم چې مخکنی پیغامونه دې هم خپاره سوي دي، خو ځینې پیغامونه دا مشکل لري چې د غږ کیفیت ډیر خراب وي چې هیڅ نه اوریدل کیږي. د ځینو اوریدونکو پیغامونه نیمګړي ثبت سوي وي. د خوست د یو اوریدونکي دغه یو نیمګړی پیغام تاسو ته دراوړم.
طالبان تحقیق لرم په پښتنو ولایتونو کې دوی د خپلو مرمیو توپونو او د لارو نیولو کمینونو هدف معلمان او استادان په
اوسم دی. بل اوریدونکو پیغام چې په خپل سیمه کې شونځي او مدرسې غواړي، خو نه د معلومه چې د کوم ولایت کوم ولسوالۍ او کوم سیمه زنګ راته وهلی دی.
زما دا پیغام دی چې موږ نه مکتب لرو مدرسه لرو، چې تاسو موږ غوړو مو کمال ته ورسوي او ته موږ ته د خدای په لاس باندې موږ د افغانستان مسلمانان موږ ته مکتب جوړ کړي. وسلام.
لا اوریدونکو هیله کوي چې کله زنګ وهي له یو آرام ځای څخه دی زنګ را وهي چې غل مغل نوي خپل موضوع دی په مشخص ډول مطرح کړي. که په خپل سیمه کې کوم ستونزه لري، خامخا دی خپل کلی او ولسوالي یاد کړي. دا اوریدونکو نور پیغامونه هم خبرو چې دوی د خپل ستونزو په اړه پکې خبرې کړي. دغه پیغامونه له تفسیر پرته خبرېږي.
زمانګه د کرزی تر نه را فایز ده چې زمانګه په ولسوالۍ کې بس د دې ګډوډي د امریکایان چاته د سیاسي ماشومان زنانا ټولې ویروي او په مسیح ولسوالۍ کې ډېر باندې نتي ګډوډي ده. بس خدای دې چې دې په عمل نه ورغواړو. د هو ولایت ته فهمید کرزی او د هغه په کابلی باندې یو نیو کلرم څو میشت کیږي چې اداري فساد او وزونه ټول جهان ته ورسېدل چې په افغانستان کې اداري فساد بندیږي. او استاد یې نن سبا حکم ولایتونو کې چې کوم کزیان دي محکمې دي په هغه کې چې کوم کسان موجود دي هغه اداري فساد لري نه دي. او تاسو یو بل محکمه جوړ او ما دې رادیو ته خواوري دل چې ای چې په هغه کې بو وټ خلق مخکمه کیږي هغه کې بو زه یقین لرم چې دا رقم کسان وی چې هغه به اداري فساد نوي.
ایران ته هغه شهادتګر طالبان راځي په پښتنو ولایتونو کې چې او دني کوي.
خوست ولایت څخه غړي ډاکټر عبدالرحمن څخه یو هیله لرم چې هر کله په افغانستان کې کومه جرګه کوم کانفرنس کومه غونډه جوړیږي نو دا د هغې په خلاف چې په خارجي مملکتونو کې امریکا کې او نورو کې عراتګانو ته رسنۍ سمرکي کوي په مخالفت. د دې سره هیله لرم چې دا یوازې په اداري فساد کې ګیر دی او دا یوازې د هغه جاز محاسبه ویل کې چې د اتیا میلیونو جاز و ده په ایران کې په 15 ډالره حالت کو.
فلا عبدالرحمن مرید د ننګرهار ولایت د خوږهولو سوالۍ د وزیر کسانګ د بنګلادیش د کلي له غږېږم. زما خو یو پیشنهاد او وړاندیز د محترم توپو اسلامي لوړ مقاماتو ته هغه ده چې زموږ سیمه کې سیلاون راوځي. سیلاونو زموږ ډېر ځمکه وهوړي او خرابه کړې ده. تقریبا 300 جریبه یې وړې ده. دا پیشنهاد زموږ لوړ مقامات ته ورسوئ. تاسو نه ډېره مننه.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته غواړی یاست.
زه خپل انګار چې د دې ولایت ستمړې وسیدم چې یا باید د خپل د سپیشل اورم د سینا د یو ته ګرځې سره جوړ خام دی په شې سره کې خام دی چې سره کې نه زی مړ متر وړه تیرې نه راځي چې څنګه ته ځای وداري خلک چې د دې شې ته دران کې ډېر شپه خیر دی.
زه سمسمله د پغمان د ولسوالۍ د شهید درې نه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ په ولسوالۍ کې تقریبا یو کال کېږي چې د برق پایې ترانسفارمر هر شی نصب شوي او برق نشته. باید چې زر تر زره برق نصب شي.
زموږ د پیغام د فزه محمد رفیق د اووم اوزې اوسیدونکی دی کابل د خاص له الټر عمر د تروریزم دا قمتي په موږ جوړ کړی ده. چې تل قاعده وي حتی چې زل نه القاعده هم دی چې نه یو غریب کار سره هم په ما لار جوړ کړی دی. ما ته وایي یا را راست پیسې را را یا جزا در کوم. جزا در کوم د پورته جوی که دیم پورته دی بیخی برق چی ورکی یا شی که ورکی یا پیسې را که خراسی بری کپشان و تدین که من د محترم کرزی نه دا خواهش ده چې باید مونږ ته یو پایا ودرئ چې مونږ ډېر د غوښتنو سره مخامخ یو.
زه آغا محمد د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. یو میاشت مخکې مې د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ یوه مربوطه سیمه کې د تریاکو یو سودا وکړه. بلاخره د روداتو امنیه قمندان سره د تریاکو ونیولم. نو بیا مې 15 لکه پاکستانی کلداري کلداری ورته ورکړی او زه خوشی کړم. د پولیسو په جامه کې ډیر قاچاقبر شته دي.
ما د معدناتو چارو وزارت څخه دا هیله ده چې په دغو معدناتو همون شل پنځه ور دېرش کاله مخکې شهیدان ورکړي دي. د روسیانو څخه دا په وخت کې د وتلو پلان و. باید دا قدیم معدناتو ته لس زره میزلي اردو عسکر موظف شي، هېڅ پروا نه کوي چې دې نه ګرچه پیر پیرهدار وي چې دلته څوک شخړې جوړې نه کړي، څوک بیا ماهي نه کړي. باید یا ولایت مکمل امنیت وستای شي.
په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه اوري چې دوی په خپلو سیمو کې د خپلو ستونزو په اړه پکې خبرې کوي. نور پیغامونه هم راخلو.
د نثار احمد د منندري ولسوالۍ په تیر ورځو کې زمونږ په جلوس یو ته چې موږ د خپل ملکیت په خطر نه کوله په ازادي باندې ردام وکړي د فضلم باندې د من د خپل دې په وته من سولې د مظاهره وکړه او من پولیس داسې نشته د کډن اسرائیل اسرائیل چې څوک ولي او من سره ډېر زیات ظلم وکړو. نو که دغه ضرورت خلق په دې کې د حکومت مخالفت وکړي او یا د حکومت په ضد تاسو کې نو بیا به دغه حکومت په دې کسان څه نوم دي؟
زه عبدالرحیم د زرمت ولسوالۍ پکتیا ولایت نه خبرې کوم. خلک دې باندې نشي راوتای، له کورو نشي راوتای او خلک به ډېر زیات تکلیف کې دي له هوا نه او له ځمکې نه او کورو ته ورځي. له کورو نه عسکر سي دي چې شي په لاس ورځي هغه وړي. په خلکو باندې ډېر غټ تکلیف ده، خلک ډېر ازورده کړي دي. له حکومت نه دې موږ دا غوښتنه ده که دا عملیات دي تاسي او دا دي تاسي کارونه وي، نو دا نسي کېدای چې تاسي بریالیتوب ته ورسیږي.
حبیب الله ابراهیم خیلی ملک کابل نه خپل پیغام کړم. موږ افغانان له بین المللي ټولنې څخه غواړو چې د یو لوی تروریستي سیستم، یو لوی مافیایي سیستم، یو لوی نړیوال دښمن چې د افغانانو ځوانان قاتل، د افغانانو د ماشومانو قاتل، د افغانانو د معصوم خلکو قاتل، د نړیوال د نړیوالو ځواکونو قاتل، د نړیوال د نړیوالو ماشومان او ځوانانو قاتل، ځوانانو قاتل د پاکستان د آی اس آی سیستم او نظامی سیستم نظامي چې همیشه د انسانانو د وژنې دسترګې پلاوي دي. او موږ افغانان له نړیوال ټولنې دا غوښتنه لرو چې دا لوی دښمن، دا لوی نړیوال دښمن زر تر زره له منځه وشي. موږ نه پوهېږو چې نړیوال همیشه اشاره ایران ته کوي، داسې داسې فکر نه کوي چې دا پاکستان دی، عیسائی سیستم دی، یو لوی دښمن جهان ته ده، د افغانستان د معصوم بېګناه خلکو ته ده، د افغانستان د ماشومانو ته ده. او موږ له نړیواله ټولنې دا غوښتنه لرو چې دا زر تر زره که عیسائی سیستم نه کېږي را ټول د پاکستان دولت له منځه اوسي، ځکه چې دوی قاتلین دي، دوی مافیایي سیستم دي، دوی انسانان خرڅوي.
زه د خوست ولایت د صبرایو اوسیدونکی حفیظ الدین خبرې کوم. سړي پورنه یوم دا ستونزه ده چې په خوست کې نه په افغانستان کې چې بیا ویزې د افغانستان په پاسپورټو نه ووځي. موږ د لوړ پوړو چارواکو نه دا خواهش ده چې د افغانستان په پاسپورټو نه ځای د سویډیا ویزې فعالې شي.
حمید الله حمیدی د سعودي عرب نه دا خبرې کوم. کوم هغه د برتانیې کوم چې پاکستان شي باندې د اقتصادي او رئیس تور لګول او پاکستان باندې د سیاسي اختباراتو باندې د پاکستان شي د افغانستان د ډیرسو کلونو دښمن دی او د پاکستان شي د افغانستان د قومي مشرانو او پوهانو د قتل د سی جوړ کړی دی. دغه ټول هغه مشکلات دي چې افغانستان ته د پاکستان شي ایجاد دی. هیڅکله هم پاکستان نه غواړي چې د افغانستان ارامي او سوله پر برخه یې.
د سعودي کې کوم سفیر د افغانستان خو پوښ وی چې افغانان سره ورسی پاسپورت پاکستاني ده د څه ده د څه ده دا زوري دا مو خوښ کو پوښ چې دا بدل کی.
ګران اوریدونکو په یو روان پروګرام کې د هغو افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کوو چې په پاکستان او ایران کې میشتي او په دې اړه بل چارواکو سره هم خبرې ولرو. اوسنی پروګرام د پای شیبو ته نږدې سوی. په بل پروګرام کې ستاسو له نورو ټلیفوني پیغامونو سره ستاسو خدمت راځم. تر هغو د خدای په امان.
در سرم صاحب در سپاخم گرزم در سر خانه دوران شجوی گرزم در سر خانه دوران شجوی موف در سرم صاحب در سپاخم گرزم در سر خانه دوران شجوی ویشتی لبل سرسی گرمی نوشوگی او با در سرارم صاف در سپاخم یرسم در سر خانه دوران نشجوگی او با در سرارم صاف در سپاخم یرسم در سر خانه دوران نشجوگی